Tırşne Osmanlandi.
السلام علیکم. د جرمنی پلازمینه برلین د جمعه په ورځ د بیان ازادي او د خبريالانو د ملاتړ په هدف د لزګونه خبريالانو او فعالانو د غونډې کوربه و. د سمپوزیم ګډونوالو په افغانستان کې د بیان ازادي پر اوسنی وضعیت اندېښنه وښوده او په تبعید یا مهاجرت کې د افغان خبريالانو د ملاتړ پر لارو چارو یې خبرې وکړې. د سمپوزیم ګډونوالو ویل تیرو څه باندې څلورو کلونو کې د طالبانو 25 داسې فرمانونه صادر کړي چې له مخې یې د رسنیو فعالیتونه محدود شوي. طالبان بیا ځان د بیان ازادۍ ته ژمن بولي او وایي رسنۍ د هغو اصولو په رڼا کې چې دوی ورته ټاکلي د آزاد فعالیت حق لري. پوښتنې دا دي چې د بیان ازادۍ او خبریالانو د ملاتړ لپاره دا ډول غونډې څومره ګټورې دي؟ په تبعید کې افغان خبریالان له کوم ډول وضعیت سره مخامخ دي؟ آیا د وضعیت د ښه کېدو هیله شته؟ ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی، په پاکستان کې میشت افغان خبریال ظاهر بهاند، او د برلین د سمپوزیم ګډونوال او خبریال وارث حسرت. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خپرونې سره برخه واخلئ. خپرونې کې د ګډون لپاره نړیواله شمیره درته اعلانوم. کولی سئ چې اړیکه ورسره ونیسئ که چیرته د اړیکه وسنه لرئ، لنډ اړیکه یا مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 420 122 15 01. هیله ده چې وروسته اړیکه ونیسئ. ورځو په پیل کې خپلو میلمنو ته وجداني صاحب ستړي مشي پیل به له تاسو سره وکړو. تاسو په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویاندوی په غاړه لرئ، له دغو خبریالانو سره چې په تبعید کې یا هم په مهاجرت یا کډوالۍ کې د تماس لرئ، د دغو خبریالانو اساسي او عمده ستونزې دا مهال څه دي؟
سلامونه اونیکی همه تاسو ته د پروګرام ملمنو ته او د تاسو د پروګرام اوریدونکو ته وړاندې کوم. که څه تاسو ته هم معلوم دی په افغانستان کې وروستی تحول رامنځته شو او خبریالان یې دې ته اړ کړ چې هغه محدودیتونه چې د طالبانو لخوا رسنیو باندې او خبریالانو باندې د دوی لخوا وضع شو، خبریالان دې ته مجبور شو چې هیواد پرېږدي او نورو هیوادو ته لکه ګاونډي هیوادونه او همدغسې اروپا، امریکا او نورو هیوادونو ته مهاجرت وکړي. خو په ټوله کې هغه خبریالان چې په پاکستان، ایران، ترکیه او همدغسې په نور هیوادو کې دوی ژوند تېروي، ډېر سخت ستونزو سره دوی مخامخ دي. زه هم تجربه لرم د دې چې څو موده زه هم په پاکستان کې وم. نو هلته که چیرې تاسو دغه خبریالانو حالت وګوري، د اقتصادي حالت نه نیولې د دوی د ویزی او لاندغخوا د حکومت لخوا او په هیواد کې چې دوی ژوند کوي لکه خصوص ایران، پاکستان کې دوی د مختلفو فشارو سره مخامخ دي. نو دغه حالت خبریالانو ته ډېر ستونزې رامنځته کړي. او بل خوا ته دوی سره د کوم هیوادو لخوا چې وعده شوي وو، نو د دوی مهاجرتي سیاست هم پکې یو تغییرات راغله. لکه چې تاسو په امریکا کې وګورئ، همدغسې نور اروپایي هیوادونو سیاست ته چې تاسو وګورئ، نو د دوی هغه دوسیې او هغه د دوی مهاجرتي کارونه چې وو، څه دوی نورو هیوادو ته ولاړ سي، نو هغه هم ډېر په ستونزو سره مخامخ دي. ډېر دغسې خبریالان وو چې هغوی تقریبا د دغوی کارونه تر ختمېدو، خو متاسفانه دغه سیاست په دغه هیوادو کې تامن سره جون راغلو، نو دوی ستونزې سره مخامخ شو. اوس په پاکستان کې دا خبریالان ډېر جدي فشارونو سره مخامخ دي. اقتصادي مشکلات ستونزې دوی لري، دا ستونزې لري چې اوس د پولیس لخوا کور په کور د پاکستان پولیس لخوا چاپی دي، او دا خبریالان ویزو ته هیڅ اقدام کړی دي، دوی ویزو نه ورکول کیږي. نو دا مختلف ستونزې دي چې دا خبریالان متاسفانه په ګاونډي هیوادو کې ورسره مخامخ دي.
کور ودان وجدانی صاحب سلامات او صحیح ورزو. همدې پاکستان ته حال تر سره افغان خبریال ظاهر بهان استودیو سره وصل شوی. تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه کې څه ستونزه ده. وروسته به بهان صاحب سره اړیکه ټینګه کو. ما غوښتل چې لدن مخه مخ واورو چې د پاکستان د خبریالانو یا هلته د میشتو خبریالانو په ستونزو خبرې وکړي، خو هغه ته به وروسته راشو. حسرت صاحب هم استودیو سره وصل شوی. وارث حسرت، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. حسرت صاحب، تاسو د برلین په سمپوزیم کې د ګډون کوونکو خبري اعلان ولډال نه وي دغه سمپوزیم چې لزګونه کسانو ساسو په ګډون برخه پکې اخیسته و په دې راڅرخي دي چې څنګه د بیان ازادۍ د ملاتړ لپاره لارې چارې ولټوي او برخه دا هم و چې په تبیید کې د افغان خبريالانو څنګه ملاتړ وشي څنګه وو د سمپوزیم په مجموع کې آیا داسې د پام وړ لاسراوړنې پکې پیدا شوې یا حل لارې پکې پیدا شوې؟
ډېر مننه. سلامونه اونۍ چې هیلې تاسو ته او تاسو اولیدونکو ته. ګورې په برلین سمپوزیم کې دا تقریبا درې کاله کېږي چې پرله پسې لمانځل کېږي او په دې کې د بیان د ازادۍ په اړه هغه ستونزې او ننګونې چې پراته دي په هغې باندې بحث کېږي او ټیبلونه مونږ ونیول په دې جمعه کې. متاسفانه تاسو پوهېږئ چې پتیرو دریو دا 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 دریو کلونو کې یا سرور کلونو کې د افغان د خبریالانو وضعیت په دریو هیوادونو کې ناور شرایط سره مخامخ دي، په خاص توګه پاکستان، ایران او ترکیه او هند کې، چې افغان خبریالان په بېساره توګه وضعیت یې ښه نه ده او افغان خبریالان په دغه هیوادونو کې بې برخلیکې پاتې دي، جبري دیپورتیږي او کیسونه یې له پروسس نه پاتې دي. پاکستان تاسو پوهېږئ چې سلګونه افغان خبریالان اوس هم د پولیسو له ویرې خپل ډېر وخت په پارکونو او نور خوندي ځایونو کې تیروي. ما پرون یو افغان خبریال په هماغه وخت کې چې زمونږ سمپوزیم راته زنګ وهل چې زه شپې ته نشم تلی، کور ته تلی نشم، زه باید دغه یو پارک یو کوم ځای کې مې پیدا کړی، زه باید تقریبا 6 ساعته باید همدلته تېره کړم. په مونږ باندې چاپی راځي او د پولیس چاپی دي او مونږ وړي هغه هلته کمپونه دی، یو آج کمپ ورته وایي، بل یو بل کمپ ده چې هلته وړیا پیسې ورکوو، په لاره کې پیسې ورکوو او ډېرې غټې پیسې لکه 10,000، 2,000 او تر 50,000 قرضدارې ورکوو چې بېرته خوشې شو او یا هم مونږ ریپورټ کوي. هڅه دا وه چې نړیوال او همدارنګه هغه نهادونه چې د خبریالانو ملاتړ دي هغوی باید متوجه شي او د خبریالانو ستونزې باید وګوري، عملا وګوري. موږ له داسې خبریالانو سره هم په ژوندۍ بڼه خبرې وکړې او هغوی هم خپل ستونزې په همدغه سمپوزیم کې شریکې کړې.
ښه، کور ودان په دې هیله چې دغه ستونزې هوارې شي او دغه سمپوزیم به بېله شکه چې خپل ګټې ولري، خپل لاسراوړنې به ولري. او څومره چې دا بحثونه کېږي هماغومره د نړیوالو یا د همدغو اړوندو سازمانونو پام ور اوړي. کله ناکله چې یوه ستونزه یاده نه شي ډېره، بیا نو ډېر څوک ورته پام هم نه کوي. ورځو پاکستان ته له غزه افغان خبریال ظاهر بهان سټډیو سره وصل شوی دی. بهان صاحب، سړی مشي مخکې زموږ نورو میلمنو ښاغلي وجدانی او ښاغلي حسرت وویل چې افغان خبریالان چې په تبیید کې دي ټول تقریبا ناوړه شرایطو کې دي، خو هغه کسان چې ایران پاکستان کې دي د هغوی وضعیت ډیر له بده مرغه چې ښه نه دی، وایي پارکونو کې شپې کوي. تاسو راته د خپل ژوند کیسې وکړئ، د نورو خبریالانو وضعیت څه ډول دی، تاسو خپل حالات څه ډول دی پاکستان کې؟
مننه لودین صاحب، په سر کې سلامونه تاسو ته، تاسو قدرمنو میلمنو ته، هر یو وجدانی صاحب او همدارنګه حسرت صاحب ته وړاندې کوم، او همدارنګه تاسو تخنیکي همکارانو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته. لودین صاحب، اصلي خبره په دې کې دا کلمار غونډه روښانه خبره ده، تاسو لکه څنګه چې تاسو د رسنیو لارې اوري، حتی په مجازي فضا کې تاسو ویني اوري چې وضعیت دلته پاکستان کې خورا ډېر زیات کړکېچن ده، له حد وتلی کړکېچن ده. په تیره بیا لږ ورځې نه چې په فرضي کرخه باندې جګړه پیل شوې او وروسته لږ نه د افغان کډوالو وضعیت دلته پاکستان کې خورا ډېر زیات کړکېچن ده، او دې تر څنګ هغه افغان خبریالان په تبعید کې دي دلته او لکلون را پدې خو لدریو کلون را پدې خو دلته د بلا تکلیفې شپې ورځې سبا کوي خورا ډېر زیات لستون سره مخامخ دي حتی داسې ویلی سم چې حتی د ورځې حتی هغه نسوي کولی چې هغه خپله اولیه خوراکي توکي له بازار څخه را ونیسي دا په خپله یوه لویه ستونزه ده یوه لویه جفا ده چې له افغانانو سره کېږي او د دې تر څنګ لکه څنګه ستاسو مې یادونه وکړه دلته په ارجنټینا یو پارک د پلازمین اسلام آباد کې تقریبا 100 کورنۍ هلته میشت شوي دي او په همدغه سړه هوا کې او ځینې وخت بارانونه کې د بارانونو لاندې شپې ورځې سبا کوي دلته دا په ډاګه وایم چې دلته پاکستان هغه هیواد دی چې تل یې افغانستان سره دوه مخی سیاست لوبولی ده او دا اوس هم لوبوي او فقط همه وخت قربانیان څوک دي افغانان دي قربانیان څوک دي هغه افغان کډوال دي چې بے وزلۍ مجبوریت دلته راغلي دي خپل شپې ورځې سبا کوي او د دې تر څنګ هم نړیواله ټولنه د دې تر څنګ د افغانستان د اسلامي امارات چې دا ځانته اسلامي امارات وایي اسلامي ولې خاموشي اختیار کړې ده ولې دا هر څه ایني ټوله نړیواله ټولنه ایني نړیوالې ایني رسنۍ ویني آیا دوی نه ایني دوی سترګې نه لري ولې دې جواب نه وای ولې د افغانستان د خلکو نه استازولي نه کوي ولې د افغانستان د خلکو نه دفاع نه کوي دا به تر کله داسې حالات وي پاکستان له بې خو زوروي افغانستان له بل خو زوروي دا هم دغه د افغانستان چې دوی اینی غږ نه اوچتوي ولې یونیسیار چې په تش نوم یونیسیار دا ولې تر اوسه پورې هر ورځ افغانان قرباني کوي ولې غږ نه اوچتوي دلیل چی شي کېده دې وجه باید معلومه سي دلته ول په ولې کې ولې تر څو وخت به دا ولې وي تر څو پر وخت دا پښتنه وي تر څو وخت به دا افغانان زوريږي خبر اصلي په دې کې ده آلته بډرې بند کړای دلته افغانان همدوی جلونه افغانان ډاک دي هر ورځ جلون ته خلک چوکي خځه نر ماشومان د سپینګری خځه دا ټوله چولکیږي فکر وکي دا یو جفانه ده ولې د دې تر څنګ بل خبر ده چې دا اسلام چې دلته ویل کیږي چې موږ اسلامي مملکت یو او خځه ماشومان ترکیږي جاری او دوی ګاړي ته وچتوي فکر وکړي چې په افغان ښځو باندې عزت او برو نه لري ولې د ناوړه چلند سره کی خبره اصلي په دغه کې ده
څوک د پښتنې هم نشته البته د حکومت لخوا ښاغلی وجداني تاسو دغه د بهان صاحب خبرې واورېد مخکې تاسو هم ورته په لانډو کې اشاره وکړه ولې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه لږ تر لږه د پاکستان حکومت نه مجبوروي چې دغه افغان خبریالان چې دي د اکثره درېمو هیوادونو ته متحده ایالاتو اروپا ته د تګ کیسونه لري کیسونه صحیح ده چې ډېر ورو روان دي اما کیسونه لري اکثره ویزې لري او دا چې د ویزو په تمدید کې هم ورته کړه ناکله ستونزه وي خبریالانو ملاتړو بنسټونو څومره په دې برخه کې خپل رول لوبولی په ظاهره خو داسې ښکاري چې ډېرې په کیسه کې نه دي یا که په کیسه کې نو د پاکستان حکومت غږ نه اوري
او د بهان صاحب غږ واورېدو زموږ دروند همکار متاسفانه کوم نکات څه د دوی اشاره وکړو زه غواړم څو مورد پکې اضافه کړم تاسو ګورئ په پنجاب ایالت کې دولت اعلانوي ډېر په صراحت سره هر څوک چې د افغانانو عادت مونږ تراکو یا کورې په نخه کو مونږ ورته لس زره کلداري ورکو نو زموږ ځنه همکاران خبریالان چې اوس په پاکستان کې دي هغوی سره په تماس کې هغوی وایي چې اوس هغه کسان چې ټیکسي چلوي په پاکستان کې دی پر ځای چې مسافر پیدا کی دی په دې کوشش کې دی چې ځنه کسان افغانان پیدا کی او پولیس ته تسلیم کړي الله زړه کلدارې ته واخلي او بل خوا ته دوی جماعت په جماعت ګرځي او د لاسپیکر لارې اعلان کوي چې افغانان د وځي او افغانان د پنخه کوي او ادرس راکوي چې موږ د دوی ونیسو ډیپورټ کړو دلته کې اصل موضوع دا ده دا صرف د پاکستان ستونزه نه ده بل ستونزه دا ده چې دا غي مونږ همغارانو سره د هغه نړیوال بنسټونو له خوا چې دوی سره وعده شي وو ته تاسو د پاکستان ته راشي او تاسو کې څونه د دلته به تې مراحل کیږي او تاسو به امن هیوادو ته انتقالېږي متاسفانه ډېر همکارانو سره مونږ په تماس کې مونږ د فدراسیون لاره ډېر نه هادو ته خرابه ورقې چې ما په خپل لیکلې دي مختلف ادرسو ته لکه دغه کوم نهاد بنې پاتې تخت ما د فدراسیون له ادرسه ورته خط ویلې کلي شي مون خبريالان دای مستند ته په حالت کې دوی په پاکستان کې ژوند کوي لکه سبان سے بورت اشاره وکمو ټارګټ کو صدا خبريالان نیول سوی دی حتی زنه ډیپورت سوی دی زنه په کمپو کې دی زنه په زندانو کې دی تاسو دې دي کې سونه حتی دغه مرحله ته رسیدلې دي دوی سره مرسته وکړي دوی د کیس پروسس دې تاسو لکټیز کې خو متاسفانه د دوی لخوا همیشه دا ایمیل په جواب کې راغلي دي سمون حڅه کوم تلاش کوو نو دلته د خبريالانو د حمایت د بنسټونو وظیفه هم ده ده شولې د دوی ته دوی سره مرسته نه کوي بل خوا ته تاسو ګوري په پاکستان کې د یونیسیار اداره اگر چې پاکستان وایي چې موږ یونیسیار سره د رسمي تړون نه لرو ساوی سره موږ وعده کړی چې موږ د مهاجرین د پاکستان څخه نه وباسو ولی پاکستان وایي ساغه پروتوکول موږ امضا کړی نه ده خو بیا هم دا د انساني او بشري دنده ده د یونیسیار چې دوی د ور سره مرسته وکړي او د دوی کوم کیسونه چې یونیسیار سره دي هغه ته د حداقل سرعت وکړي بل خوا ته موږ زنه د پاکستانی کوم سینیئر جرنالستان چې دي هغه سره هم په تماس کې یو کله نا کله هغه کله چې موږ خبريالان ونیول سي نو دوی د ور سره مرسته کوي خو هغه توقع چې موږ ورڅخه لرو متاسفانه تر اوسه پورې هغه برخه کې دوی دومره مرسته نه دی کړې حتی په ځنه مورید کې دوی زموږ ټلیفون ته هم ځواب نه ورکړي کله چې خبريال ونیول سي موږ ورسره اړیکه نسو خو اوس وایي چې ورسته نه خطه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ شوی دی اوس دوی هم یریږي او هغه اداري چې دوی ورسره تماس لري دوی پاکستانی خبريالانو سره هغه ته وایي چې موږ نور نشي کولای چې دوی سره مرسته وکړو بل موضوع د خبريالانو د ویزې ستونزه ده موږ د فدراسیون لارې د پاکستان د وزارت داخلي ته تیر کال هم سوزلې ایمیل وکړو ختم ورته ولیکل ساده کل د خبريالانو ته د ویزې تمدید او د ویزې پروسه ورته آسان کړي او متاسفانه چې د دوی لخوا هم دغه کوم رسته ونه شو په پاکستان کې د پاکستان د خبريالانو د ملاتړ نه حاضر نه دي حال ته هم دغه څه کړي ستاسو وادي کوي اما په عمل کې هیڅ کار نه کوي په ټول کې ستونزه دا ده چې هغه نهادونه چې په خوا د خبريالانو سره مسته کول اوس هغه هم د دوی د پروسس نه لري د کیسونه رانی ډیر پورور دوی باندې کار کوي نو په ټول کې دغه څه پروګرامونه چې تاسو لري لکه حسد سره دلته ناشته سمپوزیم چې په جرمني کې تر سره سو نو کدا ټول نهادونه ځان سره لا سره یو کی او دوی خبريالانو د ملاتړ لپاره حداقل اواز چې کی دغه نهادونو سره تماس ونی سي زب اول لرم صدا به ډیر تاثیر وکي او حداقل موږ کول څه خپل همکارانو سره مرسته وکړو
کور ودان وجدان سب سلامات او صحیح حسرت سب تاسو بیرته راګرځو همدې سمپوزیم کې تقریبا لزګونه درسنه یو مسولان او فعالان او د بشري حقوقو مدافعان وو آیا له اجرایی اړخه هم کسان پکې وو مثلا هغه کسان یا هغه اړخونه چې اجرایی صلاحیت لري د دې لپاره چې د افغان خبريالانو ستونزې هواري کی د بیان ازادي خوداسته چې یو لنجمنه موضوع ده په افغانستان کې او هغه لورې چې د طالبانو حکومت د حقوقي نه مني چې موږ ګواکې د بیان ازادي محدوده کړی وای هغه قوانین مرترامنسته کړی دي د همغو قوانینو پرانا کې د رسنۍ فعالیت کې وای چې دوی د رسنۍ په رسنیس فعالیت کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي البته دوی د دوی ادعا ده چې خبريالان ورسره نه مني د خبريالانو د ستونزو د حواري په برخه کې هم په سمپوزیم کې اجرایی لورې یا هغه لورې لکه هیوادونه ان جوګان یا هم د بی پولي خبريالانو کوم ټولنه چې دا یا هم د خبريالانو د ملاتړ کوم ټولنه چې دا د دوی اساسي هم موجود و حتمان د دوی لخوا څو ویل شو عملا د کومې همکاري څرک ولګې د په دې سمپوزیم کې یا سجمنه وشو تازه
مانا ګوره خبره دا ده چې موږ افغانان یو د افغانان ستونزه دا ده چې دوی یو ډول سات کې د لکیږي او یو ډول سات کې شته او متاسفانه
بله حسرت صاحب موږ غواړی فکر کوم حسرت صاحب د ستای کې د چې کوم کاس ممکن ور سره خبري وکي یا به ممکن زموکاګنه ورزي په هر حال ورس سبا د پښتنه جواب کې حسرت صاحب چې د برلین په سمپوزیم کې چې پرون دریم کرنای سمپوزیم مجمع ورستر سره شو په د کې اجرایی اړخ یا هغه لوري چې اجرایی صلاحیت لري د خبريالانو د ستونزو په حواله کې خصوصا د تبيدي خبريالانو یا هغه افغان خبريالان چې د محل په مهاجرت کې دی او ګان ستونزي ګالي مخ کې ورته بهانس بشاره وکړه وجدان سپ هم ورته په وضاحت سره هغه ټکی یا هغه ستونزي یاد کړ چې د محل په پاکستان کې ورسره افغان خبريالان مخ دی په ایران کې هم ورته ستونزې لري. موږ چالت په ایران کې هم در رسنیو له فعالانو سره خبرې کړي، هغوی وایي چې په ایران کې هم مجموع کې دوی باندې بندیزونه دي، له ډاره یا هم له ویرې دوی خپل ستونزې هم نشي شریکولی له نورو رسنیو سره، ځکه دوی نیول کیږي او افغانستان ته اړول کیږي، چې هلته بیا دوی وایي چې د خپل کار له کبله چې کړی ممکن له خطر سره مخامخ شي. ښاغلی حسرت، که اوس زموږ غاوري زما پوښتنه دا و چې د برلین په سمپوزیم کې داسې اړخ چې هغوی اجرایی صلاحیت لري لکه حکومتونه یا هم هغه ټولنې چې د خبریالانو په رایستو کې له پاکستان او ایران یا هم له افغانستانه ونډه لري، د دوی حضور څومره وو او د دوی له خوا څه ژمنې وشوې؟
ګوري زی په ټیبل کې مونږ سره او خبرې کولې چې لوی چې دا خپل افغانانو کې یو رقم فساد پرون پاکستان یو هغه ونیول، یو کس ونیول چې ځان یې خبریال ښودله چې زه خبریال یم، او په اصل کې خبریال نو متاسفانه وایي دا ګوري دا ستاسو کار دی چې اصلي او دا د بنسټونو نه تیر شوي، آر سف نه تیر شوی، همدارنګه سی پی جي نه تیر شوی او راغلی چې باید د فرانسې ویزا واخلي. په ټوله توګه د 2023 له اګست نه تر اوسه پورې 15,000 خبریالان اروپایي هیوادونو ته په رسمي ډول یا په رسمي ویزې تللي. نو یو نه هات مانه پوښتنه، بس مانه پوښتنه وکړه چې آیا رښتیا هم په افغانستان کې 15,000 خبریالان موجود وو په تیرو شلو کلونو کې؟ ما زه خو کوم ارقام نه لرم، خو ستونزه به یوه نه داسې ده چې ستاسو په دې سیستم کې یو ښه لیدل کېږي چې دا سیستم معیاري نه ده، باندې خاطر نهادونه واخلل یا دولتونه واخلل چې نور په نهادونه باندې باور ونه کړي او دغه پروسس لک تکنه شي، زندنه شي او تر دې ځای پورې ورسیږي. بل خبره دا ده بهان صاحب د امارت نه چې همدغه امارت نه تښتېدله یا په پاکستان کې اوسېږي، د هغې نه غواړي چې باید دوی وضعیت باید وڅاري، دا شونې نه ده. او پاکستانیان خو تاسو زړه پرېږدي چې په دې دوی هېواد کې باید واوسېږي. نهادونه دولتونه نه دي، نهادونه یوازې وړاندیز کوي. متاسفانه هلته نړیوال نهادونه همدا خبر چې زه کوم هغوی هم کولی، مونږ دولتونه نه یو، دولتونه تصمیم نیسي. تاسې پوهیږئ چې هم جرمني هیواد، هم فرانسې هیواد، هم نیدرلند او هم نور هیوادونه اوس ډېر لیوالتیا نه لري چې مهاجر که د افغانستان وي که د بل هیواد وي زری قبول کیا او پروسیس یو ځای پورې ورسیږي. په سر کې وای یو نعمت، همدا خبره پرون وکړل وای داسې تاسو باندې یو نعمت، او متاسفانه تاسو دغه نعمت نه هم ښه ګټه وانه غستل. او بل دا چې وای ډیری هغه خبریالان چې په پاکستان کې دي اکثریت سندونه معیاري نه دي، او مونږ کوشش کوو او په دې لټه کې چې دا وڅېړو او له څو مرحلو نه باید تیر شي تر څو چې موږ یو نتیجې ته ورسیږو او دوی د دوی کیسونه وګورو او دوی ته ویزې صادره کړو. هغوی خپل ژمنې وکړې چې موږ هو موږ ژمن یو او موږ کوشش کوو، خو موږ دولتونه نه یو، دولتونه تصمیم نیسي او دا وخت غواړي.
او حسرت صاحب تاسو هم په اروپا کې یې تاسو فکر کوم په هالند کې اوسېږي او نیدرلند په هالند کې، ولې څه فکر کوئ په اروپایي هیوادونو کې دغه روحیه کمزورې شوه د افغانانو د ملاتړ صحیح ده چې ممکن درغلی وي په همدې لستونو کې چې د خبریالانو 15,000 شیات سوي دي چې دوی راغلي، یا هم ممکن هغه کسان وي چې دوی درېمو هیوادونو ته د تاک په نیت باندې ثبتنام شوي، ممکن ټولنو هم درغلی کړي وي، اما مجموع کې د افغانانو خصوصا هغه کسان چې د قلم کسانو یا هغه کسان چې مثلا د بیان کسانو هغه باندې اوسه فضا تنگ شوې ده، څه لامل دی چې په اروپایي هیوادونو کې یو ډول فضا سړه شوه، یو ډول هغه لیوالتیا چې 2021 او 2022 کې و هغه څه فضا اوس نشته، هغه وخت کې به چې په نوم افغان هم چیرته راغی ځان به راورسو بیا نو د کیس در دې دوه امکانات بيخي صفر وو. اما اوس ګورو چې په جرمني کې، په فرانسې کې، حتی په همدې هالند کې او بریتانیا کې هغه د نوې قانون راغی چې ډیر لانجمن قانون دی، دغه کیسونه نه منل کیږي ځکه بیلابیل بهانی ورته کوي.
تیر شپه چې زه هغه په برلین کې هم د جرمني د نوې صدر اعظم او خبرې کولې چې موږ 2000 کسه تقریبا سبان د 2000 کسه هغه افغانان چې تایید شوي دي چې باید راشي جرمني ته، موږ په دې هڅه کې یو چې دوی ته پیسې ورکو او دوی خپل کیسونه تیر شي او بل دریم هوا ته لاړ شي. یعنی دوی هم وارخطا دي، اقتصادي وضعیت ټکنۍ ده، متاسفانه دوی خپل کور نه لري. اوس په نیدرلند کې چې زه اوسېږم خپل هالندې کور نه لري، هغه څنګه باید یو مهاجر ته کور ورکړي؟ اقتصادي وضعیت له ستونزو سره مخامخ ده، او هغه په یوازې خو افغانان نه دي چې دغه هېوادونو ته مهاجرت وکړي یا کډوالي وکړي. د ډیرو هېوادونو لکه د افریقایي هېوادونو دي، سومالیا ده، سوریا ده، ایران ده، دغه هېوادونه هم کډوال راځي او ځي وخطا شوي. هغه پخوا چې زوی چې د نعمت په نوم په موږ باندې ښایي هغه سې اوس لیکي. اوس په همدې پخوا په نیدرلند کې یا په اروپایي هېوادونو کې دا قانون هم نه و چې باید یو نفر بېرته خپل اولنی هېواد ته راستنه کړي. اوس دا پروسه شروع شوی په حالان کې چې زه اوسېږم تقریبا د سوریې نه خلک هغه بل ورځ ویستل ویل سوریې ته ویلک ډول، او همدارنګه دوه افغانان یې هغه ریجکت کړ. اصلا ښځې د ښځې هغه هغه ریجکت کړ کیسونه چې تاسې آماده ناستئ چې د هغه سره مدغم شئ، د حالان له هېواد سره د قانون سره مدغم شئ، تاسې کولی شئ بېرته لاړ شئ خپل هېواد ته چې افغانستان له افغانستان تاسو ته خله. خزې چې لستون سره مخامخ دي، دوه خزې دي هم دا اوس هغه دي دوه محکمین هغه هغه سي دي رای چې باید په حالان کې اوسېږي. خو دوی د کډوالۍ وزارت وایي چې نه، باید بېرته لاړ شي خپل هېواد ته، موږ نو دوی ته ضرورت نه لرو. په ټوله توګه یو رقم وضعیت ده چې دوی ډېر نه غواړي چې نور کډوال زی را جستی او زی هم ستونزو لوی ستونزو سره مخامخ دي.
بله، ودوی هغه خپل هویتي بحث هم مطرح کوي چې په اروپا کې د کډوال وای دومره زیات شوی چې دوی هغه اصلي اروپאי هویت تر پښتنه لاندې راوستلې دی. کور ودان حسرت صاحب، تاسو سره په دې مخه ښه کوي چې تاسو په تاریخ پرونه کې هم راځي، نو تاسو نیم ساعت لپاره وقفه وکړئ، دا مو وکړئ، بیا به ان شاء الله ورسره په تاریخ پرونه کې تاسو سره خبرې کوو. کور مو ودان، سلامات اوسئ.
مو بخښه چې زه پخ کې هم زه په کلن کې هم او روان يم اعلان ته زم برلین کې، نو زه
بخنه غواړم چې خبره نه ده. کور مو ودان چې راغلی، ګډون مو وکستري هم وای، بس که سفر ولر ان شاء الله دریخ پرونی پورې به یو څه مزل مو کړی وي. سلامت اوسئ. کور ودان راځو بیرته خپل نورو میلمنو ته. وجدانی صاحب، د حسرت صاحب خبرو کې به حتما تاسو څه مونډلې وي چې تبصره به پکوي، یا به د 15000 کسانو یادونه وکړه چې خبري اعلان دی ویل سی په سمپوزیم کې چې 15000 کسان، اما اندېښنه وای دا دغه هیوادونو چې دغه لستونه د درغلۍ او په اساس باندې، البته ځینې درغلۍ پکې وي چې دغه مر ګڼ شمېر کسان خبري اعلان ثبت شوي چې بعد د اروپای هیوادونو ته راشي یا هم راغلي دي. څه فکر کوي دا مسله څنګه د اندېښنې وړ ده؟ کریختیا وي خو دا خو تقریبا د جدي اندېښنې خبره ده. دا به د هغو خبري اعلانو او ستونزې هم زیات کړي چې واقعي خبري اعلان دي، لکه بهان سب چې موږ تاسو سره عمل مثلا خبري کانفرنس ته تللی، د جګړې لمړی کرښه ته تللی، دغه خبري اعلان چې پاکستان کې پاتې دي او افغانستان کې پاتې دي، دوی کې سونه به هم متاثر کیږي ورسره.
پرته له شکه دا موضوع ما لپاره هم نه یو ډېر جدي موضوع هم وو، کته هم شواهد دی باندې موجود وو چې په خو هم دغه مورد رامنځته شي وو. خو بیا هم دا ستاسو خبره کچیری دا موضوع وڅیړل شي، موږ زنه همکاران چې هغه په فرانسه کې ده، نو هغه هم کله چې موږ سره خبره وکړو، هغه وایي چې دا آر اس اف کوم پروګرام چې اوس دوی ډیر تغیرات پکې راوستلي، هغه د دې د خاطر چې شفافیت رامنځته شي، او کچېری دغه کوم موارد نور هم ثابت شي نو دا یو ډیر لوی ستونزه ده. موږ هغه درنو همکارانو ته لکه یو مورد دلته بانسر په سمته سره په بحث کې هم ده، او اندغه چې په سلګونو نور همکاران چې هغه په افغانستان کې پاتې دي یا په دریم هیوادو کې د انتظار شپې ورځ سبا کې، نو دا دوی لپاره هم تاته له شکه چې دا به ډېر لویه ستونزه وي. ولې کله چې دغه یو مورد رامنځته شي نو دا څومره هغه حقیقي او هغه کسان چې یو عمر د رسنیو په برخه کې په افغانستان کې کار کړی دی، نو دوی لپاره هم ستونزه پیدا کوي. موږ ډېر همکاران اوس په پاکستان کې دي چې هغه په کالونو پر رسنیو کې کار کړی دی، زه مطمئن یم چې تاسو هم سره ارتباط لري او پیژني هغوی، او متاسفانه د هغوی هم دغه ستونزې به ډېر شي دینه وروسته. او بل خوا ته که چیرې دغه کسان اروپایي هیوادو ته ولاړ وي، پرته له شکه چې په دې کې یوازې خبریالان نه دي، مختلف نهادونه دي چې په مختلف برخو کې کار کوي، لکه هغه کسان چې بشري حقوقو په نهادونو کې چې دوی کار کوي په افغانستان کې، نو ځنه نهادونه دي چې دوی هم د دوی په انتقال کې هم مرسته کوي. نو زه فکر کوم چې دا پنځوي سره کسان چې د دوی خبرو باندې چې دوی انتقال شوي دي، دا یوازې د خبریالانو په نوم به نه انتقال شوي، دا هغه کسان دي چې په مختلف موردو کې په افغانستان کې کار کوي لکه بشري حقوقو په برخه کې، نو دا هم هغه کسان دي چې دوی سره بلته انتقال شوي. خو په ټوله کې هدف دا ده چې ایمون کوم همکاران چې اوس په پاکستان کې دي یا په ایران کې دي، دا د دوه هیوادونو دي چې دوی لوی ستونزه سره مخامخ دي، نو دوی د لپاره د انتقال زمينه ایمون هدف خو دا دي چې نهادونه سرکولي شي چې دوی د لپاره دادخواهي وکړي، نو موږ به خپل دادخواهي ته به ادامه ورکو چې دوی ته هغه زمينه مساعد شي چې دوی هغه هیوادو ته انتقال شي. او دې ترڅنګ د پاکستان کې نه پکار دي دوی ته یو د زمينه برابر شي چې څو پرې د دوی کیسونه پروسس کیږي، په اقل دوی سره دومره ورسته وشي چې دوی د افغانستان ته اخراج نشي او دوی ته د ویزې زمينه برابر شي. او مهم موضوع دا ده چې چیرې تاسو نړۍ په سطح وګوري سیاست تغییر ومو، که په امریکا وګوري اروپا کې تاسو وګوري، یو داسې حکومتونه قدرت باندې راغلو چې دوی د مهاجرت ضد مفکوره لري. نو متاسفانه دا یوازې په اروپا کې نه دی، دلته په امریکا کې، په انګلستان کې، په ټول نړۍ کې لکه د سیستم مکمل یو تغییر حالت ځان سره. نو دغه مورد هم د دوی باندې ډیر تاثیر وکړ. تاسو وګورئ امریکا ته ډیر خبریالان راته د پیون او پیټو کې سو باندې، متاسفانه افغانستان دا هیوادو څخه شو چې ټراول بند باندې وځه شي، کني من ډیر همکارانو چاوي حتی د دوی د پرواز سکیجول سوی وو. متاسفانه کله چې قدرت دلته بل خوا ته لاړ نو ټراول بند افغانستان باندې وځه شي، نو هغه خبریالان متاسفانه پات شو. میمونږ یو درون همکار وو څو ورځې وړاندې د پاکستان له خوا ونیول شو، بیرته افغانستان ته ډیپورت شو. نو هغه ماته وویل چې ما تقریبا پرواز مې سکیجول شوی وو، متاسفانه چې دغسې حالت رامنځته شو بیرته افغانستان ته ډیپورت شو. نو په ټوله کې لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو د یو سیاست داسې حالت ته راغلو چې نه یوازې د افغانانو په خلاف، د مهاجرت پر خلاف په دا ټولو هیوادو کې دوی بس تصمیم ولې چې نور دوی به مهاجر نه راوړي خپل هیوادو ته. خبریالان هم متاسفانه قرباني وسخه دي.
کور ودان سلامت اوسې، په دې هیله چې دغه وضعیت یو څه بدل شي، ولکه تر لږه د افغان خبريالانو ستونزې هوارې شي، خصوصا هغه کسان چې اوس نه دی وطن دي، نه مثلا بهر ته راغلي او په پاکستان یا ایران کې مثلا پخې بند پاته د کورنۍ دی ورسره، د دوی ستونزې هوارې شي. اوریدونکو ته نوبات ورکو، دلته اوریدونکو هم سټډیو سره وصل دي، یو اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي ازادي رادیو اوري، په افغانستان کې او دغه راز په سیمه کې د افغان خبريالانو پر ستونزو باندې خبرې کوي، ویل کېږي چې لسګونه خبريالان لا هم پاکستان او ایران کې باندې، هلته کوربه هیوادونه هم ورسره سم چلند نه کوي. تاسو کوم ځای ناړي کني ولې او څه وایي پر موضوع؟
سلامونه لوجي
سمحرم. علیکم السلام محمد نبی احمدی له بغلان ستړي مشي.
روغ سړي مزونه ته سلامونه وایي لوجي سمحرم. وخت چې موږ تاسو ګورو لوجي صاحب کله نه کړی موږ زړه کوي په دې معنی چې موږ هر وخت کې چې د خپل وطن څخه تبلات راځي د زیاتره خلک ځان نه باسي، یعنی نور ملکو ته ځي، افغانستان کې فقر دی، یا د شتله کار نشته. په ټولو کې چې ګورو چې د خبرنګاران یا خبریالان ګوره، تاسو ته به تر مل یو مملکت کې په کومه کې یو وخت مل کې پنځه زره تقریبا پنځه زره نو ایران کې یا پاکستان کې نو چې په کومه یو دوه زره افغانستان کې یا شل زره مثلا شاوخوا په دومره خبرنګاران هم زیات وو یو ملک سره نه شي یاره چې خو دې ملک سره د افغانستان په ټول کې چې موږ ګورو موږ زیاتره وخت کې چې وګزینه کار ورو دي صاحب یو چې ته یو مثلا مېمنو ته ډیر احترام لرم تاسو پورې درو وايي زیاتره وخت کې چې خبرنګارم یا مثلا ماته ستونزې یا ماته مشکلاتونه وو نو په دغه ډول باندې ولې چې موږ مخکې مې په کار باندې یو موږ غواړو چې موږ ته لاسو د قبضې راځي چې تقریبا د دې ملک ادب او شی بیا د ملک او اخلو اسناد واخلو په دغه ډول مشکلاتونه دي. یعنی وطن ته چې خلک ژوند خلک نه نه دی راغلي یعنی تقریبا دا وسو په تاسو ګورو تاسو د ځاغم کړه نو ټول کې ورته خاص توجه سره کې چې خبرنې دا لري کوي
بله کور ودان سلامات او احمد سیب وغاک مو یو څپری پر شو کور مو ودان تاسو وای چې بی وزلی او فقر د دې لامل دی چې له وطن یا له هیواد د ځوانانو تخته زیات ده. په دې کې خبريالان هم د پام وړ شمیر دی او داسې اندېښنې هو اوس هم شته چې د خبريالانو په نوم نور کسان وتلی خو که هرڅو کې افغانان دي د افغانستان وګړي دي او سړی په خفقیږي چې سونځي ګالي. کور ودان احمدي صاحب له اړیکې نمو یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا برتر از خپل ملمنو تستریم شي ترشنا اسمان لاندې پروګرام د ازادۍ رادیو نه اوري د افغان خبريالانو پر سونځو خصوصا په تبعید کې د دوی په سونځو خبرې کوو.
خدا تعالی دې ایمان قبول کړه. محترم اسد لال الدین صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې وکړي شروع جوړ بس
کور ودان اتل سب له هلمند نستړي مشه.
خدا دې ایمان قبول کړه. محترم الدین صاحب سلام څنګه ملمنو ته او عمر ډیر شې تم وزو متاکل ده. محترم اسد لال الدین صاحب واکان له کوم ملمنو چې شرا او تلک له د افغانستان ډیر جرنالستان خبري اعلان د افغانستان څخه وتلی دي په اروپای مملکتو کې دی مثلا په ایران او په پاکستان کې دی چې بدبختانه حالت زمردا خبريالان سره بد چلن کوي یا د پاکستان د حکومت څخه مثلا دی په تنګ راځي یا د ایران د حکومت ته په یو نامو په بل نامه زورول کیږي. نو زما خپل ژورنالیستان سم مستند دي چې د افغانستان څخه وتل دي اسد الله الدین صاحب چې بد خپل افغانستان تر راځي او د حکومت هم اسد الله الدین صاحب محترم په کلکه دی او کشرو په صفات دی افغان په صفات دا غشتنه دا او دا غشتنه مکرې ده بار بار ځنه بیا ځنه کوي چې زموږ د ژورنالیستان د پاره د کاروبار زمينه باید دی برابر کې پر کور دنه چې بعد ژورنالیستان دې ته مجبور نه شي چې بهر ملک ته ولاړ تل الدین صاحب کمیټه تاسو وګورئ په افغانستان کې محترم اسد الله الدین صاحب موږ بلته داخلي په افغانستان کې رسنۍ لرو. نو د حکومت هم بیا غشتنه ده چې د خبر اعلان د پاره د زمينه برابر کې د امنیت مسولیت په غاړه واخلي او بل د ژورنالیستان او زمون د غشتنه ده چې راځي په افغانستان کې الحمدلله وسامنه پیدا شي بعد عالم نه دی لکه د اکثر د چې خارجان د دغه ورکی بل رسنی کې محترم اسد الله الدین صاحب د تبلیغات کې چې مثلا په افغانستان کې ګواکې امنیت نشته د افغانستان ژورنالیستانو د ژوند خطر دی هیڅ خطر نشته په کار د حکومت هم غوښتنه ده چې د ژورنالیستانو امنیت ټولې د کار بار زمينه او برابر کې الحمدلله خیر خیرات په افغانستان کې لودین صاحب
خور ودان اتل سه محترم سلامات او سهیل نظر نمو ډیره مننه راځو بیرته خپل ملمنو ته بس هم رورو سره راټولو بهان صاحب تاسو ته بیرته راګرځو. آیا پاکستان کې دغه کومې ستونزې چې تاسو یاد کړی چې خبريالان مثلا یا نور افغانان چې فعالان دي په پارکونه کې مثلا شپې ورځې تیروي یا مثلا چاپی په وهل کېږي افغانستان ته لیږل کېږي کورنۍ سره ویشل کېږي د همغږۍ څومره امکانات شته هلته؟ آیا دغه خبريالان یا فعالان چې د دوی خپل منځ کې همغږۍ کوم مرکز لري یا هم داسې د واتساپ یا ټولنیزو رسنیو ګروپونه لري یا د بل حال احوال څومره خبرېږي او کنه هر څوک په خپل غم کې دی او ډیره همغږي او هماهنګي نشته؟ بله بهان صاحب، بهان صاحب تاسو یې را سره.
بله
او مهرباني او پختنه ماتمن وخت ما ول چې د همغږي کوم دروازه شته نشته؟ د خبري اعلان چلته په اسلام آباد کې دی خبري چې څومره کسان لا هم الته پاتې دي او کله چې ستونزې راځي آیا داسې کوم همغږي سیستم شته چې تاسو د غستونزې او بل سره شریک کړئ؟
خبره دی کې دا لودین صاحب چې په خوخه یو لږ ازادي و چې پولیسو د زورونه نه و اما ځینی ګروپونه ستات د خپل خبريال جوړکړي دي او بل احوال خبريږي. اما اصلي ستونزه په دې کې چې اوس د وضعیت بالکل تغییر کړی دی. تغییر په دې کړی دی چې خلک راوتای نه سمه مخکې نور ته له وضعیت له هدا وته خراب ده. خلک له کورونه په زور او جبر د پاکستان د حکومت په دستور سره ایستل کیږي. دوی فقط خپل غم کې چې څنګه وکاسي خپل شپه او راست سباکا. او بل خبر اصلي په دې کې ده چې ما د وجدانی صاحب خبرې دی، اساس صاحب خبرې واوري دی، خبره دی کې ځل ته خبران دوه شای غوړي. اوله مرحله کې خدا غوړي دغه بنسټونه سه دوی د خبران ملاتړي دی، دوی په اول سر کې دا غوړي سه د پاکستان له حکومت سره خبرې اترې او کتروغه پولیس دوی لنی ولو څخه ډډه وسی، په څه څه کچه دوی په زور او جبر سره د خبريالان وېستل سي، دا به یو لوی ناورین رامنځته سي. اولن زه مثال په خپل ځان راولم، لکه ما غوندې په لسګونه نور خبريالان دي چې دلته پراته دي او کیسونه په ټپه درېدلي دي، امریکې د حکومت پر اتاک سره، د ترامپ پر اتاک سره دا کیسونه په ټپه ودرېده، حتی اغېز یې په نورو کیسونو هم واچولې، لکه نور هیوادونه لکه فرانسا، لکه آلمان، لکه د ځایونو باندې. نو اوس خبره دې کړه که چې دا خلک په زور او جبر سره وایستلسي، دلته به د افغانستان ته به ننوتو په لاندې مخې به دوی یا جیل ته واچول سي یا به ووژل سي. داسې خبریالان داسې بېلګې هم زه لرمه چې همدا اوس خبریال ایستل سوی ده، دیپور سوی ده، کورنۍ دلته. داسې خبریالان زه پېژنم چې همدا اوس په حاجي کمپ کې اوسي او کورنۍ حتی پرې خبره نه ده چې کوم ځای کې دي. داسې بېلګې هم زه لرمه چې کورنۍ یا ښځه واړه واړه ماشومان یې په کور کې پرېږي دي او دا ښځه بېچاره سر سیاسره په دې تڼه ګرځه، په هغه تڼه ګرځه، په دې جیل باندې ګرځه، په هغه جیل باندې ګرځه. نو زه فکر کوم چې ستونزې تر ده حده ډېرې دي. که د خلکو پښتنو خبره وایي وکته وایي چې غاړه دې کږه ده، وایي کوم ځای مې سم ده. اوس په خبریالانو داسې والا وضعیت راغلی چې خپله نه پوهېږي چې موږ څه وکړو، کومه خواته لاړ شو، کیسونه په ټپه ودرېده، افغانستان ته نه شو تلای، دلته نو پاکستان نه پرېږدي، خیر څه وکړو؟ آخر به دی مونگه سانوی سکی گی داد بلا تکلیفی به تر چه وقت ای تر کم موده پوی اولادون مکتب و خوانزی پاتی سو بیکاری ستا، اقتصادی ستونز ستا، دی پولیس و زوروان ستا، خیلی پس چه جول پاتی دی؟ هیچ چی مونگه نلرو، اصلا مونگه اصلا پا جمع دی انسانانو که در تا چه نی سابی گو دقاله چه تا تاسو خپل ځان ته معلومه ده چې زه لودین صاحب زه ما یو دوه ویز کاله ده په رسنۍ کې، بیلابیل رسنۍ کې مې کار کړی ده، په ډېرو ځایونو کې مې کار کړی ده، اما د ما فایده ګټه څه سوه؟ څه سوه؟ ټول اوبو سره لهو ده، ټولې کړنې مې اوس ګټه مې څه وکړه؟ ګټه مې لا دغه وکړه چې افغانستان ته نه شم تلای. آیا دا یو ستونزه ده که نه؟ یو مشکل ده که نه؟ دا به تر څو پورې زه بلا تکلیف پروت یم؟ په همدغه ویره کې یم چې اوس به دا دروازه لکه د پارسیبان خبره تقل باب کېږي، اوس به کېږي، اوس به راباندې راځي، اوس به راباندې راځي. ښه که ما واړه هغې خواته زه به څه کوم، څه به کوم؟ ښایي ما خو د دې ژوند ختم ده، بس دا نو څه ژوند ته موږ ته، څه ژوند په کار ده موږ ته؟ نو ولې لکه څنګه چې اسرا صاحب ویلې چې دلته داسې کسان راغلي چې خبریالان نه وو، دا زه تاییدومه. داسې کسان تللي په دغه دریو کلو په موده کې چې څېره یې په ټلویزیون کې نه وه، په رسنۍ کې غږ نه و اوچت سوی، فقط یو کارت جوړ کړه ولاړه. ایمان یوه که په دې ده چې ولې تفکیک ونه سه، ولې دغه ځانونه پرې پوه نه کړه چې آیا دا خبریال ده که نه ده؟ وجه چی شی ده؟ ما باور ده په خدای وصل الدین صاحب، ما تقریبا دغه ورځ چې دغه ښاغلی ترامپ راغلی ده په قدرت، ما په لسګونه میلیونه دا بنسټونو ته لېږلي، هیوادونو ته مې لېږي، باور ده په خدای وصل که مې څوک سنل بولي. ولې دلیل چی ده؟ زه یو خبریال نه وم، زه انسان نه یم، زه بچیان نه لرم، زه کوم بېسواده یم. ولې ما سره داسې چلند وسي؟ تر څو به داسې بلا تکلیف درته پروت یمه؟ کاشکې بیا داسې هیواد وای چې خلک یې په کراره پرېښي وای، خو په کراره هم څوک نه پرېږدي که نه. ویزه نه تمدیدېږي، پنځه نیمې میاشتې شوې ویزه نه تمدیدوي. خلک دا یوه میاشت هم تمدیدوله، دا یوه میاشت هم خلکو اخیسته پنځه میاشتې مخکې، هغه یوه میاشت هم پرې ودروله. کورونه څخه درګار د ځواب ورکوي، په زور او جبر سره ایستل کېږي، انعامونه ټاکل کېږي په افغانانو باندې. نو دا دونه خیلخن چې دونه توهین چې افغانانو ته کېږي، انسان مانا ته نه کېږي. نو موږ خو هم یو خبریال و، موږ هم په رسنیو کې کار کړی، موږ په لاس کې قلم و. ما مخکې هم ویلي چې ما یوه ګټه وکړه چې افغانستان ته نه شم تلای، اوس دا یې ما ګټه وه.
او څه به کېږي بهان صاحب، راځئ چې بحث سره راټول کړو. څه به کېږي که د وضعیت ادامه همداسې وي، افغانستان سره هم لارې بندې دي، نو بالاخره څه به کېږي؟ ځکه دلته امریکا او نورو اروپایي هیوادونو دغه پروسې سختې کړلې، التا په افغان خبريالانو باندې فضا تنگ ده، پولیس تنگي، اقتصادي ستونزې غالي، ماشومان دي ور سره اکثر سره، بل اخر د حل کوم ترک لګيږي یا د امید یا هلي کوم ترک لګيږي او کنه فکر کوم د افغانان به بیرته په نشت یا په خالي جيب سره راضي تورخم ته یا مثلا نور پلو ته غواړي بچ افغانستان ته راووري.
ګوري لودین صاحب، خلق د پتیرا خبريالان سخت نهلي سوي دي، بیخی نهلي سوي دي، دومره نهلي سوي دي چې له حده وتلي. آسمان جک مزکه کلاکا آمیانه به دسته وایو سره تر کله به دسته حالات رواني. اما په نظر اول خو یو پیشنهاد دغه بنسټونه هغه هوادونه چې مهاجر پذیر دي، هغه بنسټونه چې په اصله په خاص توګه هم د بنسټونه چې لکه د سمپوزیم سره جوړ سه، موږ ډېر زیات خوشاله یو، شخصا زه خپله ډېر خوشاله یم، اما په شرط دې چې دا تر خلکو ورسیږي، ته د سنې چې وایي خبرې داسې باید چې دغه عملي جنبه واخلي، هغه بنسټونه باندې غږ کوم چې دلته دغه بیچاره خبریالانو چې دلته اسنودونه وڅېړي، وی ګورې دا خبریال ډک نه ده، کچېرې دوی خبریال نو مې انتقالوي نو دوی به تر کله داسې حالت بې سنوشته پراته وي. نو ما غږ په غو داده چې دوی زر تر زر دغه ستونزې ورته هوارې کړه، یا دې ولېږدوي، یا داسې عقلان تر هغه په وخت چې لېږدوي یا لاره ورته جوړېږي دوی ته داسې یو صنعت په لاس کې ورکړه چې هغه اصلاً د چلش وړ وي او دلته پولیس ورسره خبرې کوم کار ونه لري. یو بل دا یا خبرې اترې ورسره وسي دي پاکستان له حکومت سره، دا لوی بنسټونه لکه آر اس اف لکه سي ان جي دا لوی لوی ټولنې دي، دوی باید دوی خبرې اترې سره کسې دغه خبریالانو سره کار نه لري، دوی ژوند په خطر کې د افغانستان کې. نو بل خبره دا چې کچېرې د اوس تاسو ځواب بل ځواب درکمه چې کچېرې دا حالات ونیسي، دا خبرې اترې ونیسي، دا ستونزې هوارې ونیسي د خبریالانو، د ما په ان سره باور وکي یو لوی انساني ناورین به رامنځته شي. همدا اوس په پاکستان کې په یو په د 2015 کال له سره تر دا اوسه پورې 15 د ځانوژنې پیکې رامنځته شوي پلازمېن اسلام آباد کې، چې دوه خبرې رانو. ولې دا آیا انسانان نه و؟ دا ولې چې ذاتي ژوند د جان بسیر راغلي، ژوند اصلا اهمیت نه ورته لري، په دې څه وایي؟ ماشومان مې ښوونځي پاتې شوه، بیکاره یم، بیروزګاره یم، پولیس مې نه پرېږدي، کور نه مې باسي، د همدغه خاطر مجبور مکلف چې ځان ختموي. نو دغه بیا هم وایم که افغانستان ته ولېږدوي بیا هم ستونزه، دلته هم ستونزه، دلته نه پرېږدي کې سونه هسې بنسټونه دفاع نه شي کولای. نو خبر دی که چې دا کار ونیسي دا به یو لوی انساني ناورین رامنځته شي.
بله، کور ودان په دې هیله چې دغه ناورین ته یا دغه وضعیت دومره خرابېدو ته موقع برابر نه سي. کور ودان سلامت او سیرازي چې د وجدانی صاحب د پای خبري هم واور، وجدانی صاحب څه فکر کوي د حلارو هیله څومره شته او آیا فکر کوي چې راتلونکي کال به دغه د افغان خبريالانو سنځي هواریږي او بل اخر افغان خبريالان به لکتر لګا د گاونډي یو له دغه ظلمونو او زور زیاتیو نه خلاصيږي، دوی به نور د سی او زای ته زی چې لکتر لګا هدا اقل هغه د شپې تیرول او حق پکې ولري او ماشومان د آرامي حق ولري. فکر کوي چې هلشته او ک وضعیت هم داسې دوام کوي بل اخر د حل لارې بسوي؟
مون به یو نهاد په توګه چې د خبریالانو د ملاتړ نهاد په برخه کې کار کوو، موږ تر اخره پورې هڅه به دا وي او هیڅکله به ستړي کېږو نه دي باندې، تر څو پورې چې موږ یو همکار هم چې په پاکستان یا ایران یا دغسې په نور هېوادو کې پاتې دي، موږ به ورته دوی دپاره هغه موږ کوم وظیفه انساني وظیفه چې دی هغه به موږ ادامه ورته ورکوو. او دې تر څنګ تاسو معلوم دي چې دغه نهادونه اجرایی بڼه نه لري، صرف موږ کولی شو د دوی لپاره دادخواهي وکړو تر څو پورې دغه همکاران چې په دغه هېوادو کې پاتې دي دوی ته د وتلو زمینه مساعد شي، چې دوی کوم ستونزې چې اوس دوی په پاکستان، ایران او دغسې نور هېوادو کې لري، دې حالت نه حداقل دوی ووځي. بل خواته که چیرې موږ یو مقایسه وکړو، هغه فرصتونه او هغه امکانات چې په 2023 کې وو د افغانانو دپاره، خبریالانو دپاره، متاسفانه هغه امکانات هغه اولویت اوس نشته. د نړۍ په سطح تقریبا 4 کال ووته دلته هیوادونو پالیسیګانې بدل سو، نو دغه یو بل ستونزه ده. موږ امیدوار یو چې راتلونکي کال دپاره یا تر څو پورې چې بل کال ته ځو
حداقل د موږ همکاران چې کوم پروسس د ویزې چې دی دا حداقل سرعت پیدا کی نو په دې برخه کې موږ هم خپل هغه حمایتي دادخواهي چې دی هغه ته ادامه ورکو تر څو پرې چې وکولی شو دا همکاران انتقال شي. او بل خوا ته همکاران چې په نور هیوادو کې پاتې دي ګډ ستونزې دوی لري لکه څنګه چې بان صاحب ورته اشاره وکړه اقتصادي ستونزې ده د دولت لخوا فشارونه شته. او بل خوا ته دغه نهادونه چې حامی د خبریالان دي کله چې په هغه هیواد کې په هر یو هیواد کې سیاست یا پالیسیګانو کې بدلون راځي نو هغه پالیسیګانې دوی نهادونو باندې لکه پاریس سیفتي سینګي د همدغسې نور نهادونه چې د خبریالانو په برخه کې چې کار کوي بل هغوی باندې هم تاثیر کوي. نو دا هغه مورد دی چې متاسفانه اوس موږ ورسره مخامخ یو ان همکاران ورسره مخامخ ده او تر اخره پورې به موږ د همکارانو سره په تماس کې بووسو. او تاسو دې ته اشاره وکړه چې هماهنګي په پاکستان کې شته. بلې او هماهنګي شته. موږ د همکارانو لپاره یو منظم ګروپ لرو که چیرې یو همکار ته کوم ستونزه سره مخامخ شي موږ ورسره تماس نیسو. خپل هڅه کوو تر څو پورې چې موږ په وسه کې د یو لارې له خوا وکول چې دا همکاران سره حداقل هغه حالت نه چې دوی ورسره مرسته وکړو هغه حالت ته دوی وځي. ما تاسو ته اشاره وکړه دینه مخکې چې د افغانستان پاکستان پرمنځ کې کوم کشیدګي چې منځته شو هغه نه مخکې خو ځنه همکاران وو په پاکستان کې د دوی خبریالان وو چې د دوی برخه کې موږ سره مرسته کوو. متاسفانه دا حالت سره رامنځته شو. د پاکستان پالیسي هم بدلېدو په حالت کې ده. نو اوس هغوی هم هغه توقع چې موږ ورنه لرو زموږ همکارانو سره مرسته وکړي مرسته نه کوي. په آخر کې زه غواړم دا ووایم چې دومره تعداد د خبریالان موږ سره کوم عمل شته چې پاکستان کې نه دی پاتې. انشاءالله ډېرو سره په تماس کې یو څه دوی کارونه هم پرمختګ یې کړی دی خو ډېر څه ورته وایي سلو ده دغه. نو بیا هم کوشش کوو چې تر څو پرې دغه ستونزې حل شي.
کور ودان په همدې هیله درنو میلمنو یو ځل بیا په تبیید کې له افغان خبریال او د افغان خبریالانو د فدراسیون د بیان حشمت الله وجدانی په پاکستان کې لمیشت افغان خبریال ظاهر بهاند او د برلین په سمپوزیم کې له ګرونوال خبریال وارث حسرت نه ډیره ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو واوریدله. تر شنا اسمان لاندې پروګرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارو د ازادي رادیو له نور خبرونو سره پاتې شي.
تاریکه ده تنهایی ده لتالریم ترخا مسافری دا زڑم ڈک دے ستا دی دندران لرے زڑم ڈک دے ستا دی دندران لرے زڑم ڈک دے ستا دی دندران لرے باران شپ ستا یادونا جدائی دا تال رے ترخا مسافری دا ہوا یخا تاری کدا تنہائی دا لتال رے ترخا مسافری دا ہوا یخا تاری کدا تنہائی دا لتال رے ترخا مسافری دا لتال رے ترخا مسافری دا
بربادیم اوس د درد کور بنیادیم لاس میں پور تکی پہت کی زمرہم جلال آبادیم یارت چی پکی نئی دنیا خاد زنا خادیم د جمعی وزونو زکا ماوی زبتا تیادیم تادا فکر چر تکڑے زبہم دچا اولادیم اے راشے غیگا کی میں واخلے زہم حاغا پریزادیم پلر مان لمنو مورکڑو یو دعایم خوزبادیم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا خیمه ستا د کور پورا
کو باوز اسخ کارو تاوز اصل کیم زاوز اصل کیم زاوز اصل کیم زاوز اصل کیم زاوز